السلام علیکم دا ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې زه امید زهیر مالیم سپینا مانوی وای د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن حکومت ته د سوری یو داسې معاملې په میراث پاتې و چې طالبان یې ځواکمن کړل د افغانستان په ملي حکومت کې د دوی متحدین کمزوري کړي وو سپینا ماړی دا خبره په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شو کړی او زیاتوي د دوه تړون دراتلونکو په اړه د کوم سرګند پلان پرته له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو لامل شو سپینی ماړی د څرګندونې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي څارونکي یا سیګار د راپور په خبرګون کې کړي په دې اړه به تفصیل په یو راپور کې وروسته خپور شي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استاذ توماس ویسټ وای د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د خوځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو پر زیاتې دود نړیوالې ټولنې ګټ مخالفت سرګند کړه ده خغلی ویسټ پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په دې خبرو کې د افغانستان د خوځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري هم ورسره ملاوه خغلی ویسټ لیکلی د افغانانو په ملاتړ او د امریکا ملي ګټو ته په پام سره به له طالبانو سره خبرې اترې دوام وکړي دا په افغانستان کې پر نجونو او خوځو د حجاب په نوم د طالبانو لخوا د لا سختو محدودیتونو د وضع کېدو وروسته د دلتا د امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداري ګڼل کیږي پرون د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم سی این این ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې ادری او مخ پټول د افغان فرهنګ برخه نه ده هغه څه چې طالبانو پر افغان جونو او خوځو د حجاب په نوم تحمل کړی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي وای د نړۍ په سطح شپېته سلنه لوګه په جګړه ځپلو سیمو کې ثبت شوې ده انټونیو ګټریش پرون په یو ټویټ کې لیکلي کله چې جګړه وشي خلک له لوګي سره مخامخېږي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په ورسلو کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوړو کمواله د ډیری اندېښنې وړ ده د دې ادارې د اټکل لمخې نږدې 19 میلیونه افغانان به د روان میلادي کال تر نومبر میاشت پورې له سختې لوږې سره مخ شي د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن وایي د آرام سمندر په سیمه کې د دیموکراسیو ترمنځ نږدې همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي بایدن پرونشان بعد جنوبی کوریا په پلازمینا سویل کې د هغه هیواد له جمهور رئیس یون سونګ یول سره یو غټ خبری کانفرنس ته وویل
د آرام سمندر په سیمه کې د دیموکراسیو ترمنځ د احساس ستچی نه یوازې په پوځي لحاظ بلکې په اقتصادي او سیاسي لحاظ نږدې همکاریو ته اړتیا لیدل کیږي
د جنوبی کوریا جمهور رئیس یون سون یول بیا ویلی د جمهور رئیس بایدن سره په کتنه کې دا بحث مطرح شو چې دواړه هیوادونه د اټومي بریدونو پر وړاندې د مقابلې لپاره ګډو پوځي تمریناتو ته اړتیا لري اسرائیلی پوځیانو یو ولسکلن فلسطینی وسلوال هغه وخت وواژه چې د اشغال شوی لویدیځ غاړی او ناامن خارګوټی ته اسرائیلی سرتیری نه وتله ورپسې شخړه وشوه د فلسطین د روغتیا وزارت او نورو محلي رسنیو دا خبر تایید کړی دی دا ډزې چې اسرائیل وایي له محلي افراطي وسلوالو سره په جګړه کې پیښ شوې داسې وخت وشوي چې د لویدیځ غاړې په شمالي خارګوټی جنین کې په ورستیو میاشتو کې د اسرائیل د پوځ تحرکات زیات شوي دي او د عراق مرکزی حکومت په پام کې لري چې په کوروا کې سیمه کوردستان کې د تیلو نوې کمپاینې پرانیزي د عراق د تیلو وزارت پرون شنبه په دې اړه یو اعلامیه کړې د دې نوې کمپاینې د پرانیستو هدف دا دی چې د تیلو یاد کمپاینې هلته د تیلو نو نورو شرکتونو سره د کوردستان حکومت تر مقرراتو لاندې فعالیت وکړي دا لومړی وار دی چې په کوردستان کې دغه سیوا کمپاینې خپل فعالیت پیلوي
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوشمیر نور لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل پراتونکو چلر وشتو ساتونکو کې داسې کړای کابل اسمان زای زای وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه ته وشتټه څوارلس هرات اسمان مر د تودوخې لوړه درجه چلر وشتټه یولس کندهار اسمان مر د تودوخې لوړه درجه پنځه دیرش ټټه اتلس مزار شریف اسمان زای زای وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه چلر وشتټه څوارلس او جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه اته دیرش ټټه یوویش
د مخام تر و بجو به د افغانستان سیمه او نړۍ د نوې او تازه پیښو په اړه خبرونه راپورونه او تحلیلونه درته خبرو را سره اوسئ
سپیناماړی
سپینه ماړی منی چې د دوه هوکړه د افغانستان د ملي حکومت د کمزوري او د طالبانو د پیاوړتیا عامل شوی و. هاخواله طالبانو سره د مخکنی حکومت د مذاکراتي پلاوی وغړی وای د امریکا او طالبانو ترمنځ ډیر نور مسائل هم د افغانستان د تیر حکومت له سیاسي مشرتابه سره نه شریکیدل.
بر علاوه زمایم که پنهان بود و
د دې ترڅنګ چې زمایم پټ وو او د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره هیڅ کله شریک نه کړای سول.
که څه هم د طالبانو لخوا د افغان شخصیتونو د اړیکو او هیواد د هغوی د ستنولو کمیسیون پرون خپل دنده رسمان پایل کړه، خو ځینې په چارو شک لري.
که هغوی ته وظیفه او د کار شرایط برابر نسی نو دا افغانان هم زه فکر نه کوم چې دوی د اعتماد وکړي د طالبانو د حکومت په دې اعلان باندې.
واباورې چې په غزنی کې د نورو کلونو په پرتله د ماشومانو د خوار زواکۍ پیخي زیات شوي.
د کې شک نشته کوم ارقام چې له موږ سره موجوده دا په اساس باندې دا واقع زیات شوي دي.
او د اروپایي ټولنې یو لزغړو هیوادونو په اوکراین کې د جنگي جنایتونو څېړنه پیل کړې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
غهیز مو په خیر. نن یک شنبه ده، د روان 1400 لومړی کال د غبرګولی لومړی چې د 2022 میلادي کال د میل 22 مینیټه سره سمون لري. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونلډ ترامپ اداري او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د طالبانو د ځواکمنېدو سبب شوی وو. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار هم ویلي وو د دوهې تړون د کابل او واشنگتن ترمنځ د بې باورۍ لامل شوی وو. بلخوا په دوحه کې د تیر حکومت د مذاکراتي پلاوي یو غړی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ ډیر نور مسائل هم د افغانستان د تیر حکومت له سیاسي مشرتابه سره شریک نشول.
سپینه ماڼۍ د دوهې موافقه چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی و د طالبانو د ځواکمنېدو سبب بولی. د سپینې ماڼۍ د پرونی بیان له مخې اوسنی ولسمشر جو بایدن ته د سولې داسې موافقه په میراث پاتې وه چې طالبان یې پیاوړي خو د افغانستان په تیر حکومت کې د امریکا متحدان کمزوري کړي وو. پرون شنبه تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار په ځینو ټویټونو کې وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکو کې ډېره بې باوري رامنځته کړې وه. د سیګار په حواله د موافقې زیاتې برخې پټې وې او ګمان کېږي چې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ به ډېرې پټې لیکلې او شفاهي هوکړې پکې وي. سیګار وایي هڅه وکړه د امریکا له دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د دوهې له تړون سره د ملو سویو زمیمو یوه کاپي ترلاسه کړي خو دا غوښتنه یې عملي نسوه. امریکا د دوهې موافقې له مخې ژمنه کړې وه چې د 2021 میلادي کال تر می میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او طالبانو هم منلې وه چې د القاعده په ګډون به له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. تر دغه تړون وروسته د 2020 میلادي کال د سپتمبر پر 12 بین الافغاني مذاکرې پیل سوې چې میاشتې دوام وکړ. فوزیه کوفی زیاته موده د تیر حکومت د مذاکراتي هیات یو غړی و چې وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ له زیاتو تړونونو د تیر حکومت سیاسي مشرتابه بې خبره ساتل سوی وو.
بر علاوه زمایم که پنهان بود و
د دې ترڅنګ چې زمایم پټ وو او د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره هیڅ کله شریک نه کړای سول. د موافقې دوه لوري طالبان او امریکا وو. د افغانستان سیاسي ټولنه، د افغانستان حکومت او نور جوړښتونه پکې شریک نه وو چې د مورال د کمزوري سبب سول. د دې موافقې په یو ځای کې هم د بشري حقونو او ښځو حقونو یادونه نه ده سوې. دا هر څه له هغو کړنو او شعارونو سره په ټکر کې و چې ډیرو کسانو د امریکا له ادرسه کول. کله چې په عمل، اجراءاتو او وینا کې تناقض ولیدل سو نه یوازې زموږ د امنیتي ځواکونو د مورال د کمزورۍ بلکې د بې باورۍ سبب سو.
لکه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، د نړۍ یوې هیوادې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په بهر کې زنیمیشت افغانان د طالبانو پر هغو ژمنو شک لري چې وایي افغان شخصیتونه به افغانستان ته تر ستنېدو وروسته خوندي وي. د اندېښنې داسې مال څرګندېږي چې د افغان شخصیتونو د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسیون پرون خپله دنده رسمن پیله او خپله لایحه اعلان کړه. د کمیسیون چې ټول غړي یې طالب چارواکي دي پرون وویل هغه افغان شخصیتونه چې هیواد ته ستنېږي سر او مال به یې خوندي وي، خو انتقاد کوونکي وایي هغه سیاسي شخصیتونه چې دا مهال په افغانستان کې دي
نه یوازې خوندنی دي بلکې په درنښت نه ورته کتل کیږي.
که څه هم د طالبانو اداره ډاډ ورکوي چې له افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد ته د ستنولو کمیسون به هغو افغانانو ته چې بیرته هیواد ته ستنیږي هر ډول خوندیتوب برابر کړي، خو ځینې افغانان د طالبانو پر دې ډاډ شک څرګندوي. عزیز احمدزی وایي
کله چې دا نور افغانان چې په بهر کې دي وګوري چې هغه افغانان چې هلته په داخل کې دي هغو ته وظیفې ورکړی شوې، نو بیا زه فکر کوم دا افغانان کوشش تشویقیږي چې ولاړ سي. که هغوی ته وظیفه او د کار شرایط برابر نه سي، نو دا افغانان هم زه فکر نه کوم چې دوی د اعتماد وکړي د طالبانو د حکومت په دې اعلان باندې او دوی دې ته زړه کړي چې بیرته ورسي.
له افغان شخصیتونو سره د تماس او افغانستان ته د ستنولو کمیسون پرون په څو مادو کې خپل لایحه اعلان کړه. په دې لایحه کې هغو افغانانو ته چې افغانستان ته ستنیږي ډاډ ورکړل شوی چې مشروع غوښتنې به یې پر ځای شي او خوندي به وي. طالبان د غژمنې داسې مهال کوي هغه سیاسي شخصیتونه چې په افغانستان کې دننه دي د طالبانو له ډول ډول فشارونو سره مخامخ دي. ځینې شنون کې د بیلګې په توګه پخوانی ولسمشر حامد کرزی یادوي چې تیره اونۍ متحده عربی اماراتو ته د سفر مخه ونیول شوه. حامد کرزی په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي برقه او د ټول مخ پټول له اسلامي حجاب او افغاني کلتور سره هیڅ ارتباط نه لري. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون په ستغه لهجه په یوه اعلامیه کې د ښاغلي کرزی دا څرګندونې د تبصرې وړ ونه بللې. د افغانستان له بیلابیلو برخو د ځینو فعالانو، خبریالانو او نورو شخصیتونو د نیول کېدو، ځورول کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ځوان لیکوال احمد الدین دوران د کورنۍ غړو پرون ویل چې د یوې اونۍ په تیرېدو لا هم نوموړی چې له طالبانو سره بندي دی نه دی آزاد شوی. همدارنګه یو بل افغان مدني فعال عظیم عظیمي چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر په اعتراض د لاریون د پلانولو په تور نیول شوی لا هم د طالبانو په بند کې دی او په اړه یې هیڅ ډول معلومات نشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د عدالت غوښتونکو شورا وایي لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د دوی کارونه تر ډیره ټکن شوي دي. د شورا تر دې مخکې لبیا لابیلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو او قومي شوراګانو سره یوځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو لپاره هڅې کولې. زموږ همکار د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا له عمومي مشر جمعه خان عمرخیل سره مرکه کړي. ښاغلی عمرخیل، لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د دوی د عدالت غوښتنې حد سي له څومره خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي.
په دې نهه میاشتو کې دوره کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، متاسفانه دلته چې په افغانستان کې شپږ نیم زره اجتماعي او سازمانونو فعالیت کوو، په مختلفو برخو کې تعلیمي او اجتماعي او خیریه برخو کې دوی فعالیت کوو، هغه په ټپه درېدلي دي. دوی ته داسې بستر تر اوسه پورې نه ده فراهم شوی چې دوی خپلې چارې دوباره بیرته شروع کړي. د افغانستان کوم با استعداد ځوان کډون سولس دی باندې د افغانستان سرمایه مصرف سیول دی، هر افغان ټاکس یا مالیه څخه پیسې کار سویل په دوی لګول سویل، دوی په تعلیم باندې، دوی په تحصیل باندې، دوی په پیشرفت باندې، دوی په ترقی باندې پیسې مصرف سویل. هغه تاسو وګورئ موږ تاسو په هر هفته کې درې زنه تر شپږ زره موږ ځوانان ورستر بلې، یا د امنیتي ملحوظاتو له وجې، یا د ناداری په اساس، یا د بیکاری په اساس خارج ته اړکیږي، خارج ته زیاده مهاجرت لار غوره کوي.
اوس هم د افغانستان له بیلابیلو برخو د وژنو، جنایي پیښو او نورو مواردو راپورونه را رسیږي، خو اوسنۍ اداره هڅه کوي چې دغه ډول پیښې کم اهمیته وشي. ستاسو نظر څه دی؟
تاسو وګورئ مرموز قتلونه ورځ تر بلې زیاتیږي، برسنۍ باندې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتیږي. اجتماعي او سیاسي فعالین چې د افغانستان د بقا لپاره، د افغانستان د یووالي لپاره غواړي مشروع غږ انعکاس کړي او حقایقو په اساس تبصرې وکړي او نظریات خپل وړاندې کړي، هغه یا ورکیږي یا لمل کشرل کیږي او یا هم په مرموز توګه دوی وژل کیږي. هغه کڅوګ دی کڅوګي کوي، مګر هم وس فلان طالبان مسؤلیت لري د بيدرسدګي وکي. تاسو وګورئ حق او حقوق سه قران کې دراغلي دي، خدای تعالی ورکړي قانون اساسي کې دي، قانون مدني کې دي، سجنو تعلیم او تحصیل دغه حق او حقوق نه دوی تر اوسه پورې منسوي دي. حق حقوق دوی تر اوسه نه ورکول سوي، سجنو مکتبونه شپږن ټولګي نه پورته هغه بند کړی دي. ځوانانو ته انتخاباتي بستر په افغانستان کې نه درامسته کړی، داسې بستر نه درامسته کړی چې هر یو په اساس د پوهې، په اساس د لیاقت، په اساس شایسته سالي ځان نوماند کړی شي.
تاسو چې د عدالت غوښتنې هڅه کوي، کله چې دغسې موارد له اړوندو مسؤلانو سره شریکوئ، هغوی څومره په څېړنه او د عدالت په تامین کې ستاسو مرسته کوي؟
موږ په تیر نظام کې درویس ولایتو کې فعالیت درلودو، دفترونه مو درلودل چې د طالبانو په راتګ سره دا تر اوسه ټول درېدلي دي او فعالیت مو بند کړی ده. هیله مو دا ده چې په افغانستان کې نور د تهدید اپشن، د مرګ اپشن، د زارونې اپشن دي، نه باید نور کار وانه غیستل سی. او په تعلیم چارواکو باندې غږ کوو چې په افغانستان کې داسې یو بستر رامنځته کړي، خصوصا اجتماعي او فرهنګي سازمانونه داسې یو بستر رامنځته کړي چې دوی وکولی شي د افغانستان ثبات او یووالي او پیشرفت کې دوی ونډه واخلي او خپلو فعالیتو ته دوام ورکړي.
د عدالت غوښتونکو شورا مشر چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د خپلو چارو په اړه ویل،
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یې، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دې، بل حقوق دې، دا
ورته ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نه، ما ودا ازادي راډیو ته د سترو زور مډال ورته
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د اروپای ټولنې د عدالت کمشنر وای د دې ټولنې یو لزغړی هیوادونه په اوکراین کې د جنگي جنایتونو په څېړنه بوختي. بلخوا د اوکراین جمهور رئیس وای چې هیواد کولای شي د جګړې په میدان کې بریالی شي، خو هر څه یوازې د مذاکرې پر میز په غوڅ ډول حلیدای شي.
د اروپای ټولنې د عدالت کمشنر دی رندر ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د جنگي جنایتونو ادعاوې له قانون سره سمې وڅېړل سي. د ویلي پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل پر مهال سیبي جنایتونه به بې مجازاته نه پاتېږي. دی رندر پرون شنبه د ایټالیا لاسټامپا ورځپاڼې ته وویل د اروپایي ټولنې یولس غړي هیوادونه په اوکراین کې د جنگي جنایتونو په څېړنه بوخت دي او تر اوسه شپږ سوه مشکوک کسان پیژندل سوي دي. د اروپایي ټولنې دغه چارواکي زیاته کړه په اوکراین او نورو اروپایي هیوادونو کې د هغو کسانو د شاهدي ورکولو پر اساس څېړنې روانې دي چې له جګړو تښتېدلې دي. لکه چې روسیې د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړی، اوکراین روسي ځواکونه په جنگي جنایتونو تورن کړي او ویلي دي چې تر اوسه یې څه باندې لس زره احتمالي جنگي جنایتونه تثبیت کړي دي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وویل په اوکراین کې د روسیې جګړه یوازې د ډیپلوماسۍ له لارې ښه حلیدای سي. زیلینسکي په کیف کې د ملي ټلویزیون شبکو ته په مرکه کې وویل د روسیې په وړاندې د جګړې بریا ممکنه ده، خو دا کار به سخت وي.
перемога буде дуже складна вона буде і кривава
بریا بسختوی خلوین تویدنی او جګړې سره بملاوی خود جګړې پای په ډیپلوماسي ممکن دی. زه پوره باوریم زین شایان شته چې د مذاکرو لمس پراته نشو ختمولې. همدا سده موږ غواړو وینو چې هرڅه عادي حالت ته راګرځي، خو روسیا نه غواړي چې بیرتستان کړی.
د اوکراین ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اوکراین پوځ وایي د خارکیف ښار په شاوخوا کې ځینې سیمې له روسي ځواکونو بیرته نیولې دي، خو روسیه وایي چې د اوکراین پر دونبا سیمه د ولکې بیا ټینګولو ته نږدې سوي او د مهم بندري ښار ماریوپول د فولادو پر فابریکا په پوځي عملیاتو کې د بریا ادعا کړې ده.
او دلمو چې اوکراین کې د روسي عسكر په جنگي جنایتونو تورن دي، تر خوا د اوکراین جمهور رئیس تازه ویلي چې د مذاکراتو له لارې روانه شخړه حلیدای شي. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم خپور شوی دی، په تمو ازادي رادیو ټکی کام دی. او پته لاس د خیل اجمل آن د ځن نور مهم تحلیلي موضوعات واوري.
له خبرونو ور اخوا خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیچاره دا خبرونه په دې برخه کې مو هر کله کو. دا نورو کلونو پرتله روان کال په غزنی کې د خوارسواکو ماشومان او میاندو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. دغلته روغتیای چارواکي د خوارسواکي د زیاتوالي مهم سببونه بی وسلی، بی غوري او د اولادونو د زیګون ترمنس د واټن نامراته ولیا دی. پا په دې اړه پام وکړئ د ریپورت چې د یوې خوارزواکي مور او د هغې د خوارزواکو ماشومانو په کیسه پیلېږي.
د غزنی ملکی روغتون د ماشومانو په واټ کې د دوو پرګلونو خوارزواکو ماشومانو سرته ناست مور دا د غزنی د یکول سوالی اختر بیبی ده. اختر بیبی وایا تویس کال عمر لري، یولس کال وړاندې واده سوی او تر اوسه یې دولس اولادونه زیږولي. دا وایي پنځه میاشتې وړاندې مې دوه غبرګ اولادونه نړۍ ته راوړل چې اوس دواړه په خوارزواکۍ اخته دي، خو سربیره پر دې اوس بیا د دریو میاشتو امیندواره یم. اختر بیبی وایي دوه ځله مې څلور غبرګلونې ماشومان زیږولي، زه او خاوند مې نور ماشومان نه غواړو، خو د ماشومانو د زیږون د مخنیوي لپاره مو هیڅ درمل نه دي خوړلي او په دې اړه هیڅ معلومات نه لرو چې څنګه دا کار وکړو. نوموړی وایي موږ غواړو چې د اولادونو ترمنځ واټن وي، لکه څنګه چې اوس ډاکټرانو څناڅو معلومات راکړل، خو اوس نا وخته ده ځکه د دریو میاشتو اولاد په نس لرم. اختر بیبی زیاتوي مشر زوی او لور مې دوه کاله وړاندې په هوایي برید کې ووزل سول، له پاتو څخه مې پنځه دانې په خوارزواکۍ اخته دي او پاتې نورې هم وخت ناوخته رنځوران وي. ستونزه دا نه ده چې د اختر بیبی نیمایي اولادونه خوارزواکي دي، ستونزه دا ده چې په خپل اختر بیبی هم خوارزواکۍ ځپلې ده. اختر بیبی چې اوس د اولادونو له پالنې ستړې ده، د خپل ژوند خپله ترخه کیسه له دغه ځایه پیلوي او وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې ته په خپله هم خوارزواکي سوی یې. ډاکټر بیبی عائشه د غزنی په ملکی روغتون کې د ښځینه ناروغیو متخصصه ده. دا وایي د پرله پسې اولادونو زیږول د اختر بیبی په رنګه د ټولو ښځو ستونزې زیاتوي او که دا حالت دوام پیدا کړي نو دا د میندو او اولادونو د مرګ سبب ګرځي. نوموړی وایي میندې او پلرونه باید په دې ځان پوه کړي چې د ماشومانو د زیږون ترمنځ واټن زیات کړي.
موږ زیاتره ماشومان لیدلی دي چې ماشوم د اتو میاشتو ده، د شپږو میاشتو ماشوم د مور په نس کې ده، د خپل هم مور له بینه ځي هم ماشوم له بینه ځي. یو څه پیدا شوی ده، یو څه په نس کې ده، یو خپله مور ده، درې نفر له بینه ځي. که دوه کاله فاصله ورکړي نه مور سوی ته غزي ته ځي نه ماشوم سوی ته غزي ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی روغتیا چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله تیر او روان کال په غزنی کې د ماشومانو د خوارزواکۍ پیښې ډېرې سوي چې مهم لاملونه یې بېوزلي او د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول دي. د غزنی د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل د تیر کال له پیله تر اوسه پورې یوازې له موږ سره نږدې 1500 د خوارزواکۍ پیښې ثبت سوي چې نظر نورو کلونو ته بیخي زیاتې دي. د ښاغلي همت د معلوماتو له مخې خلکو ته هم په هوای نه رسېدل، اقتصادي ستونزې او روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی هغه لاملونه دي چې د خوارزواکۍ پیښې زیاتې کړې دي.
د سوی تغذیه واقعیت هم په ماشومان او هم په میندو کې نظر به تیرو کلونو ته په داخلو دوه کلونو کې زیاتوالی پکې راغلی ده او په دې کې هېڅ شک نشته کوم ارقام چې له موږ سره موجود دي د هغو په اساس باندې دا واقعیت زیات شوي دي. او علت یې یو خو فقر و بیچارګي ده، بل بعضې مناطقو کې د خلکو لریوالی له صحي مراکزو څخه ده، او یو تعداد انتاني امراض دي خصوصا ماشومانو کې چې هغه هم لکه اسهالات او سینه بغل او دا خپله د سوی تغذیه سبب کېږي.
دا راپورونو په اساس په ورستیو کلونو کې په ټول افغانستان کې د فقر، بیوزلی او بیغوري لامل د خوارزواکو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی.
ازادي رادیو په لاندو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
نړیواله رسنۍ د افغانستان په اړه څوي اسمت ساروان د څو رسنیو پاڼې اړولې.
ریپبلیک ورلد خبرونه په یو راپور کې لیکلي چې طالبان د شوزو د حقونو په برخه کې د باور له نظره صفر دي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان په خوانی چیړونکو او د بشري حقونو مرستيال رئیس هیدر بار وایي د طالبانو د مشرتابه په هیڅ غړي د شوزو د حقونو په برخه کې هیڅ باور نشي کړي. دا وایي چې طالبان د شزو پر ضد تاوتریخوالی ورځ په ورځ زیاتوي. اغلی بار دا څرګندونې وروسته لدی کړي چې طالبانو په یوه تازه اقدام کې د تلویزیونونو ښځینه ویندویانو ته ویلي چې مخونه پټ کړي او تر دې لږ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په شمول یو شمېر ادارې منحل کړي. دې د بشري حقونو د کمیسون پر منحل کېدو خواشنی شولې ده. هیدر بار همداراز ویلي طالبانو د واکله ترلاسه کولو وروسته ویل چې شزو او حقونو ته درناوی کوي، خو هر ورځ چې تیریږي دوی د شزو د محدودولو او ځپلو لپاره یو نوی فرمان صادروي. د امریکا ټایم مجلې بیا په یو لیکنه کې ښلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت به په امریکا کې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د موقتی خوندي وضعیت په پروګرام کې د شامل دو غوښتنه وکړي. د ټایم مجلې لیکنې سره سم په دې پروګرام کې ګډون تر 1300 پورې د امریکا له خاورې د کسانو د استلو مخنیسی او هغوی ته د کار او سفر اجازه ورکوي. د دې لیکنې په دوام کې راغلي د امریکا د کورنی امنیت وزارت اټکل کړی چې په امریکا کې 2500 میشت افغانان د موقتی خوندي وضعیت پروګرام په شرایطو برابر دي او ورته تقاضا کولای شي. د مجلې د لیکنې په دوام کې ولولو دا پروګرام د هغو افغانانو پر وضعیت چې د امریکا له خاورې دی باندې دي او غواړي متحدو ایالاتونو ته لاړ شي اغیز نه لري او د هغو نورو دایمي اقامت چې مخکې تر مخکې په امریکا کې دي نه تسهیلوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې راخلو.
کاروان د غزنی ولایت د ګیرول سوال څخه خبرې کوم. دلته په دغه ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې ډېرې غیر فعال دي. کله چې یو بل سره اړیکه نیسو نو اول خروږیږي نه، او بیا چې کله روغ شي ټلیفون نو هغه غږ یې تر موږ پورې نه رارسیږي. کله د یو غږ نه یو طرفه غږ نه ورځي او کله له بل طرفه غږ نه ورځي. نو که چېرته د موږ غږ تر مسؤولینو پورې ورسیږي ډېره به ښه وي.
سلام زما زهري مند پیغام دین مند ولایت ته پرېږدم. دلته د گرانی برابر باندې ته اتحادې جوړې شوې د دوی د اشیان لوړ کړی دی او نو غواړي چې شته کې نو اړ دې د لپاره وکیل تا کړی دی. دوی د هر شي نرخ په لګ تعقیب وي او ګوري. موږ د ازادر او د دولت څخه غواړو چې دا پیغام حتمی او ضرور عملي شي او د اتحادې د منځ ولاړ شي او د نرخ باندې اغیز وکړي نه خو نه شته شي.
ستاسو سره په اړیکه کې زما ستاسو د طالبان سره د غوښتنه ده چې اسلامي امارات سره دغه تاریخ داسې یو دم نه کې بند ځکه چې دغه خلکو خواري کښلی دي، خرڅول او راخرڅول د خلکو خواري کښلی دي، زحمتونه کښلی دي. نو دا که چیرې داسې یو دم بند شي نو دا خو د خلکو ډېر زیار کښلی دي، دا خو بې ځای دي او دا خلق ستړیا موت دي.
پیغام په دې ډول دی، مال په افغانستان کې دا سنجټ ګران دی، خصوصا په ټول افغانستان کې ګران دی. تقریبا په ایران کې په شپږ سوه تومن باندې لس جی بی انټرنیټ دی، میاشتې لپاره دی. په پاکستان کې په 200 روپۍ باندې دی، او په سراتیس په هندوستان کې په 40 روپۍ دی. اوس خو باغه کیسیم نه چې وایم په یو نه لیدلې یا چې شې دی، یا په کمربند په سخه کې دی دا خدي نو مصرف کوي. نو د لوړپور چرواکو سمې دا هله ده چې دا یو انټرنیټ یو څار ځانه کې د خلکو سره ستړي دی وسه نه پرسیږي وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
دا اوس لپاره هم دومره. په نور خبرونه کې اسما له همکارانو سره اوسئ.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.